پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم. د دې خبرونې په پیل کې څو خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا لګ مارل شوی کمیسون څخه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړي ژمنې وڅېړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره متحده ایالات څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ویلي امریکایي مشانو تل په دې ټینګار کړی و چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو به دفاع کوي او هغوی به هیڅ کله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د هیدربار په وینا نجونې له ثانوي زده کړو او ښځې هم له کار کولو منع کړای شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی ویس پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو او پر کارکوونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې هغه ویلي چې دوی هیله لري چې د افغانستان لوري د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر دغه سفارت د دوشنبه د ورځې د ځانمرګ برید چې د سفارت دوه کارکونکي او څلور نور افغانان پکې ووژل شول اخیستی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې د یوې په نتیجه کې شپږ تنه مړه او نه نور ټپیان شوي دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وویل د خونړۍ زلزلې د کونړ ولایت ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 سات کړی دی. بل زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت 4.8 سب شوې ده. ښاغلی حقانی ویلي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړی شوی. دوی ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې زلزله شوې و چې د چارواکو په خبره د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته رسیدلې ده. په فاریاب ولایت کې پرون په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس مولا نجیب الله خیبر آزادی رادیو ته وویل دا پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې یو فلاینګ کوچ موټر له یو تراکتور سره ټکر وکړ. په مړو کې څلورې ښځې او یو ماشوم دی. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکون کې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دغه لوبه به نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. که افغانستان دغه لوبه وګټي د کرکټ د شلو ورسیالۍ په روان جام کې پایلوب ته د وټلو چانس پیدا کوي. افغانستان په نیمه پایلوب کې له دې مخکې سریلانکا ته بایللې و او پاکستان له هند څخه ګټلې ده. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته د شپږو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان بل مسابقه سبا پنځشنبه له هند سره کوي. او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وایي چې د اوکراین د زاپروژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د ادارې ورنډي او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافائل گراسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا په محل وویل دا له اور سره لوبي ته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اتمی ناورین رامنځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونه یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړي چې د ادارې د اوکراین د زاپروژا د اتمی بټې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپروژا کې د اتمی امن یو خوندي زون رامنځته کړي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په کابل کې د روسیې پر سفارت له حمله وروسته امنیت شورا د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د تجمنو چې ټول اطباو اندارت په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشتانه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشتا شي.
د ترنکوټ اوسیدونکو له شاري بې نظمیو شکایت کوي.
بلې ټکرونه دی وو دا مټران زغلی مټسکلان غشتلنګ سرانی ورته بس تکړه د اندوانی د تلګزی
ورسته سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
په دې موچو باندې داسې اګرنه اوبره وشکېدلې او راغلې ډیر شپټې یوړلې.
په کونړ کې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په تیز دنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دول سپیچیاو شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله غندلی او په دې اړه خبرګون شو دلیدې. د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کاندي. د رواني ونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسي سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسي ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیست. د موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګری که په هر بڼه هر ځای او د هر انګیزي لمخې وي د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د تجمنو چې ټول اطباو اندارت په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او موسساتو امنیت ډیر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلی مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خنړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حمله وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګ ته افغانان نه ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکمه په خبرونه کې وویل چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي جام، البته شلو وره جام کې برخلیک ټاکون کې لوبلر لري. دا لوبه ولی برخلیک تاکون که دا و که افغانستان وگتی نو اغیز بیتسوی او که و بایلی نو پراوان تورنمنت که به برخلیک چنگه وی. هم دا شیبه زموش همکار احمد شیبر دا تیلیفون لاری را سراده چه دا دی لوبه پا اره نور معلومات لطاس سر شدید که. شیبر سی پا چه خاطر دا لوبه برخلیک تاکون که دا افغانستان لپاره؟
دا دالو به د دې خطر مهمه ده او برخلیک تاکون کړه د افغانستان لپاره چې که افغانستان دالو به وبایلی نو دا چانس یې بخیل منځزي چې د دې جام پایلو به ته ورسی او د پاکستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې که دالو به وګټي دا چانس یې تقریبا بخی حتمی کیږي چې د دې جام پایلو به ته ورسی
او څومره چانس وینې دي چې افغانستان به دا مسابقه وګټي. البته په دې جام کې عجیب یو وضعیت سره ویني. سریلانکا ته په اول پړاو کې افغانستان په ډیر لوی توپیر ماتي ورکړه، خو په دوهم پړاو کې افغانستان ته په ډیر لږ توپیر ماتي ورکړه. او دغه سریلانکا وتوانید چې هند ته ماتي ورکړي، هغه ټیم چې افغانستان یې شاید تر اوسه پورې تصور نه کړی چې په هندستان ته به ماتي ورکوي. لیکن پرونی لوبې وشودل چې له هند سره برابر لوبډله ده، نو په دې اړه هم که نظر څرګند کړئ.
دا د افغانستان په ګټه ټکی دی په عین وخت کې چې سریلانکا هند ته ماتي ورکړي ده، لکه تاسو هم دې ته اشاره وکړه. خو بلې خواته د دې اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان لپاره یو چانس پیدا شو. که چېرته هند سریلانکا ته ماتې ورکړې وای نو بیا د افغانستان چانس پایلو به ته هم کمیدو. او په عین وخت کې له پاکستان سره چې افغانستان کومه لوبه کوي، د دې لوبې لپاره د افغانستان لپاره د ډاډ سبب کیږي چې هغه لوبډله چې افغانستان هغه ماته کړې وه سریلانکا او دوهم ځلې هم په ډېر کم توپیر ترې لوبه بایللې، هغه هند ته ماتې ورکوي. هغه لوبډلې ته چې حتی پاکستان هم تصور نه شوای کولای چې هند ته به ماتې ورکوي، نو دا د افغانستان لپاره ډېر د ډاډ سبب کیږي چې کیدای شي چې نن په لوبه کې له پاکستان سره دغه ډاډ د دې باعث شي چې افغانستان د پاکستان پیاوړي لوبډلې ته شکست ورکړي. او تر اوسه پورې د تاریخ په حساب باندې افغانستان او پاکستان په نړیوالو لوبو کې 2000 د شل ورونو لوبي کړی دی، یو ځل په 2014 کال کې، بل ځل په 2019 کال کې، چې په دې دواړو کلونو کې پاکستان افغانستان ته شکست ورکړي.
څه فکر کوي چې په دې اوسنی ترکیب چې د افغانستان ټیم له سریلانکا سره مخامخ شو، یا په لومړي دوه لوبو کې مخامخ نورو ټیمونو سره، سریلانکا او بنگلاديش سره مخامخ شو، فکر کوي چې دا به مناسب وي او دا به وکول شي پاکستان ته ماته ورکړي؟
هو، د هتا د پاکستان مبصرین دا وایي چې افغانستان سره به ډیر احتیاط وکړو. او دوی د دې له خطر دا خبر هم کوي چې د افغانستان له لوبغاړو سره دوی ډیر آشنا نه دي. په پاکستان کې یوازې له راشد خان سره دوی آشنا دي، ځکه چې هغه په لاهور کې د پاکستان پولیس کې یو څډیر لوبېدلای دی. ځینې نور لوبغاړو سره هم څه ناس آشنا دي، لکه محمد نبی له لوبي سره. خو د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې داسې لوبغاړي شته چې پاکستانیان په هغو باندې نه پوهېږي چې څرنګه لوبه کوي. نو پاکستان په خپله افغان لوبډلې سره د خطر په سترګه ګوري، او افغانان هم د هند له ماتې وروسته ګمان کوم په ډېر ډاډ شاید میدان ته راووځي. د افغانستان کوچ البته پاکستانی ده، عمر ګل، هغه یو څه پاکستانیانو ته بیرته ډاډ ورکوي، ځکه چې عمر ګل د پاکستان یو بالر وو او د پاکستان د کرکټ بورډ په برخه کې د پاکستان ډیر پیاوړي لوبغاړي شته او د پاکستان تکړه لوبغاړي شته. هغوی په دې باندې پوهیږي چې عمر ګل څرنګه لوبه کوي او څرنګه نور لوبغاړي روزي، او شاید له تخنیکونو سره هم آشنا.
ډیر مننه کوربدان و مورل چې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې د آسیا د شلو وره جام په سیالیو کې مخامخ کیږي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو وای په تیرو شلو کلونو کې د سیمې د بیارغونې او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو د برابرولو لپاره کار نه دی شوی. بلې خواته د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولی او وای ک اړوند ادارې او مؤسسې هلته بیارغونې ته تیاری ونیسي، دوی ورسره همکاري ته تیار دي. نور حل په دې راپور کې
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوندانه لمړنۍ او اسانتیاو ته لاسرسي نه لري او په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د دې ولسوالۍ ډیرې سیمې سړکونه، خوانځي، روغتیايي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلی اوسیدونکو عبد الله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، ایته شای نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بي سي موټر غلیدو،
هغه مند دمره سخت زور وي دمره سخت مصروف وي دمره سخت مصروفیت تر درمی چې هغه مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي. نو د موجوده حکومت نه زده ایله لاره چې مش مرغه سیمه ته توجه وکړو.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلي اوسیدونکی صدیق او د مرغۍ کلي اوسیدونکی جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی ښي او بدې ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د مش په کلي کې به د شل کوله کې نه روډ ارغلی دی نه مټه شته نه روغتون جوړ شوی دی. د مش په کلي کې چې مړی وشي یوه بل کلي ته سړی سر لږي په سړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې مش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مون نوم جاوید دی. د مشو نه سروډی نشته نو د ټلیفون مټه شته نو د نت سہولت شته نو د کلینک شته نو د سړک غاسته. مطلب دا دا چې زه د حکومت نه دغه غوړو خواهش چې جدي اقدام وکړو د مش په غمون دی کاروبار شریکو.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مونم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکی یم. مشتا دلته د مکتب او د هرختونونو د سړک ډیر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه د خواهش لرم چې مشتا د ضرورت زره زره ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
دا خبلست ډیر کمزورې ده ډیر لارې برخې پات د کوم خدمت تاسو ورته وکي موږ هم درځي خوشاله یو ولس هم درځي خوشاله چې دا خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال سي موږ ډیر په خوشاله یو. ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکوو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت ته تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل په دې وروستیو کې ګیانی ولسوالۍ ته مخابراتي شبکه انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې نیول شوي چې په وروستیو شلو کلونو کې ورته توجه نه ده شوې.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر 13 ته رسیدلی او همدارس د دې زلزلې له کبله د ویجاړې شوو کورونو شمیر زیات شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې د ټپیانو شمیر 13 او د ویجاړو شو کورونو تعداد 100 ته رسیدلې ده. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزله ځپلې به سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلوده د 100 شاوخه کورونه په بیخي د منځلار د چې په سویل تنګي کې دغه نه وتی غره خوښ شوی و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوی د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګ جو بلاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له وسیدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوی راټول کړي معلومات داسې شریک کړل.
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي د وسیدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې نستي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې د ترڅنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نارنګ کې هم زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپ دره کې موږ د دوه کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري. خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی. د هغوی په مرګ باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګ په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي دغه د جمی موسم را روان دي نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنه د جوړولو بندوبست وشي ډیره وخت شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار لغمان نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمیر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوس کونړ ولسوالۍ ختیځ لورته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه خودل شوې چې په نتیجه کې شپېته تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې و چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ جوړه واوخته او له زرو زیات کورونه هوار کړل.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لبریټنی خبردونکي ګارډن ورسپانې د افغانستان په اړه بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي د تیر کال پاګیست میاشت کې د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ رهیسي سلګونه هزاره ټبری افغانان د تایش د خراسان څنګه په بریدونو کې وژل شوې دي. ورسپانه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد سیاتوي په تیریو کال کې په افغانستان کې په 1300 چلا چلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپل پخواني وجمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نور مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او نه د توانیدل چې لمرګونو بمی او انتحاري بریدونو یې وشغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. د شوسلوالې ډلې پاتې روسو میاشتو کې په افغانستان کې د ګړو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبری، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان پنخه شوې دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویان تلخلی وایي د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي او د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نمونه کوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت روسي برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمائندګۍ کم ساری برید بللی دی او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانید چې خپل ځان پورې تړلی چاودیدون کی مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي او د دې سفارت دوه کارکونکو په شمول اتسوتنه ووجني. د دې بریټ مسولیت د دایښ وسلواله ډلې پر غاړه خسته دی. لاچن ټایمز دا بریټ د هغه بریډونو په لړ کې چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوی تازه پیښه ګڼلې او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا بریټ داسې محل کېږي چې پر کابل د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ تر کال زیاته موده کېږي او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول نمړی بریټ دی. دا بریټ داسې محل کې چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي. روسیه که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري او د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې هم په کابل کې سفارت پرانیستی دی. روسیې همدارنګه په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې هم د طالبانو ځینې ډیپلوماټان منلې دي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصل هم منفي اغیز کړی دی. دوی له حکومتي ادارو او د کرنې او مالداري په برخه کې له مرسته کوونکو د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلابونو له امله په دښتو، باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخ شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادی راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبره وش کېدلې اور اگلا دیر شپټه یوړلې ګل دې دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول رسول خوراک ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چیشې شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل خو د بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګیدی.
تقریبا دا وخت پورې مو دوی شت کشه کړی هغه هغه کړی دی د بورونو یواز نه ونه شو مچای مګی دی تر څو پورې خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم از کم چې دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې تاون د مچای غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دی.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکي یعقوب وای دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په وړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېر ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هواري کې لکه د همو په منی کې وړو پاکستان ته او بیا دی وړو وړو دالته شاته کې موږ شاته د هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشه نه لرو چې موږ دا وېسو چې د خپل تولیدات موږ غوځو کې په صحیح طریقې خرج کو ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شاته چې د بیره شاته نه یو پلاس چند خدي او د اری دوا د پاره لکه شپادي خو بس دلته څه نه لرو چې دا موږ ویر کو افغانستان کې یا داسې زوی ولرو یا څه شی ولرو چې دا موږ په غیزه کې خرج کو
دا د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټرول وتلې او د وی اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجل اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیا او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغه تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت پر یو زون په رامستکولو کار وکړي. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافائل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ دی زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندې زون رامنځته کړي. همدارنګ غوښتنه شوې چې پر دې تاسو او شاوخوا سیمو دي د سمدستي ودرول شي ترڅو د اټومي تاسو ته نور زیانونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندې شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې خاغلی ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیل د تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسي د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له روسي او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتی زون له ایجاد ول سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خوښی نه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
السلام علیکم. خدای مې راول او ورور شه په خیر جوړ. ان چې مال دغه د کندهار د لوی ویلې د دولسه سیمه نه یې څخه د فاميلي د سیمه سره د کوم صاحب د اډیا سره دغه خلق داسې کوي ورور څارنه نکي د ولس پر د غیر اباسي مشرتابه خلق شې نه د جامع مسلمان او نور اچ د دې مشخص خپل نظر یې هغه خلکو ته څور کوي نور پرې دې چې زکو سي دي ورور یو کسر سربستا پرې شه د یو څوک نه سبق شه شل پنځه کور دې شکور دا چې تقریبا دې ان یو کارت یو لمبال نه درکړل سپاسل نه مکه ګرد پر یو دغه باندې کړی دې دغه زمور نه راځي زه پر ورسو
زه د هلمند ولایت د ناوولو سالي وسیدون کیم. نو زمور د ازادي رادیو سره د هله د چې د هلمند لور پور چرواکو ته دا پیغام ورس چې زموږ د هلمند په نواب لسوالۍ کې اوبه نسته. مرجی او ګرمسیلوغو لسوالۍ ته اوبه رسیږي. مې هلمند لسوالۍ ته حق زموږ حق نه را رسیږي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زما پیغام دا دی چې دغه طالبانو اعلان کړی دی تریاک باندې او موږ ته د بدیل کښت هیڅ کوم شی نه دی راکول سوی. زموږ پیاز او پنبه ارزانه دي په هیڅ قیمت نه خرڅېږي. موږ ته خپل مصرف نه جوړېږي. اوس مو دغه کښت کرلی دی خو هغه ګرد ارزانه دي. تریاک کرو هغه وایي تریاک بند دي. موږ که د کښت ووم ګران نه سي پیسې نه کې را جوړي نو موږ به څه کوو.
رادیو ازادي او کارکوونکو اورېدونکو کارمندانو ته سلامونه. دغه مسلمان کور پرون څه وایي دی ګوره په ګرد کور کې یوه خاصه زندگی نه ده پاتې. دغونه سړی ولاکه پیدا شوی دلته وزغلی چې د دغه یو ریبراسي او یو حیاتي پوربکي وګوري چې رستا سره څه سیمه دي څه zarar در رسیدلې ده چار څه دورې څه غلې هیڅ پیچ نو دا خلک داسې بیواز لدی چې هیڅ ډېر ورو چې دا پداد نه رسیدي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12 بجې او 13 دقیقې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون غوښتي چې د افغان شزه او جنود د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړیش منی وچیډیا او دا د معلومه کړی چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان شزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره متحده ایالات څه کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي بریده خندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. ویس پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا د تاریخواله هیڅ هدف نشي ترلاسه کولای. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوی زلزلې وشوې چې د یوې په نتیجه کې شپږتن مړه او نه نور ټپیان شوې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي د خونړۍ زلزلې د کونړ ولایت ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د جیولوجي د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. په فاریاب ولایت کې پرون په یو ترافیکی پیښه کې شپږتن مړه او لس نور ټپیان شوې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه به نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 په شارجه لوبغالي کې پیل شي. او د روسیې د غازو د ستر شرکت غاز پروم یو جکپوري چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکه څخه د غازو لیش پرته پایل نکړي چې شریکې جرمني د دوی خبره لکاره لویدلې تجهیزات ترمیم کړي نیوي. د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلای کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بې وزلي ډیره کړې ده.
درې جری په تیرا کې وکړی دی او طالبان را لګر دی رسمار 2,00,000 په تیرا کې مصرف کړی او اته تنه پامل را پسې دی. د دې سر پر راستې واځي زه
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
د 4,000 څخه 5,000 په مابینس کې دوه اندازه مریضان مشته دی وکړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي.
دا چې د ماشومان د سوي شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه سي دي. په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي د پرنګړې توګه رښت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلبي سوري سګي مشکل لري.
تفیدا محمد په نوم یو معتاد وایي 15 کال کې چې بچان او کورنۍ مې نه دلیدلې.
زه هیڅ مرمه لګې درم او سم زه مرمه په اناش کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ما څه سوالات یا کول ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
اشرفه بل کومندان شه
په دې خزه کې خامہ خاطر فساد شته. دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزي ته بوزو.
سمه کومندان شه مخکې شه
کومندان شه تاسو زبون به چلا ګان نه څو ولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیری پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بې وزلي ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک نه دی ورکړل شوی او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بې وزلي هم ډیره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې و چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې بل دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې شوي، له دوی سره دا مرستې نه دي شوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر شوی، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په ډېرو پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړې دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بې وزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل، په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو دته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جری په تیرا کې مې کړی دي، طالبان راله ګرځې را سمار دوه لاکې مې په تیرا کې مصرف کړی و، اته تنه پامیل را پسې دی د دې سرپرست یوازې زه هره ورځ پورې وړي راته ولاړې دوه زره ټکې موټرګا ټلیفون دا خو ګر پورې وړو راته وړي دي اوس مجبور یم چې خپل سرای او خپل مځکه به خرڅومه.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. د ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامیل کور را پسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نسته. د لس کسه پامیل سرپرستی یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بې وزلي ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشټوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیايي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبان حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیايي مرکز کې چې لس کلون رئیس په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشا د رشدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغ غانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. عمومي او پی ډی مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه چون نظام واوشتي نوې سمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د متادینو د بیا بستري زروختون دغه مسولوي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر
د ډار څخه ودی د سومر د پاره پریج دي ته سوچې د غسړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتي کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کېدای شي د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد
زه دا ډاکټر تخپل زم خپل رازم پر لارې زر رقم نشي پر کېږي او ته ګورم نه ولا چې دې راګر د مینو محبت دې ازما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی، موږ ته کوم معلومات رسیدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شوی چې دغه روغتون بیرته د بقا په شان فعال کی شي، خپل دوامدار ته خپل مرزان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشه د روزدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روزدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتا کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې چپو سربېره په 0.5 انصفو باندې هم اوریدلای شي. ټیبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونې او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدواری په کومه مرحله کې د نشې موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوي وکړو، په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې په ټول دنیا کې دا شاید کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي دا په نیمګړی توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری سږي مشکل لري، نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي یو خاص نیمګړتیا به د یو بدن لري هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کیږي، بعضې غلط دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سوی شکل کیږي. تبر یو عوامل و اسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی تر میټامفیټامین پورې، مثلا د چارس یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړول پروسه کې دغه پروسه د مختلفي په کندې سره مواجه کې په تخیص سره چي او د بهز سوې شکل د ماشوم کېږي.
نشه مواد ولی د سوې شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسنتا ده. پلاسنتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسنتا بورکوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب، عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي، او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچا کورته وي، د چا به هغه کامچا کورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې سترګې مشکل لري، پزه دو نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي، او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کیږي او سو شکل منځته راوړي.
نشه مواد خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سو شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوی ساختمان لري، نو هغه ډیر نسخې نسبت هغه مواد چې مثلا بل کیمیاوي ترکیب کم ده، مثلا شیشه یا میتامفیتامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي دا اصل کې دا باعث د سخت هم کیږي، باعث د سوی شکل هم کیږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوي لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي او ورځې نه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازي ده، او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي، ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهتب گذاري دلته کیږي. په دې کې هم ډیر مهم ده، او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې د امیدوارو میندو ته ډیر مضر واقع کیږي. په دې سب چې هلته نطفه گذاري کیږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینی ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر اخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم، نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیه دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمین اساس فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګریټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې، په پیشرفت کې، په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي، که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي، تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي، چې ساختماني تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي، په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي، او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشته او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډریوري کوله،
خود بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اخته سو او له درود سلویختو کالو راهیسی نشه کوي. پیدا محمد چې ټول سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزورې کړي او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 شپېته کلن بډا نور لڅډه ولستونزو سره مخ ته دا بخپله د لخلې وارو
ما کې سب شې موټر ونی ده ما خپل ډیر بخ موټر ونی وکه بیا په دې نشو سره اخته سوم باندې د موټر ونی سم پاسو یو کار په سکوټ کې کار وکي په سکوټ کې بیا زخمی سوم زخمی ته به سبا کسب وکړ پاسو بعد نن د سبا ته نشې لا د شي وجه سب پر مخبل پیسې لري به پیسې دارم بعد از شو که څه دنج بعد هم سره په منځل اس سګریټ مسکور په سګریټ اخته سوم یو کار مرچر شو دا کار سره په چرس وخت سوم د چرس مې په تاریخ وخت سوم تاریخ سوم په پولو وخت سوم پولو سوم په چرس وخت سوم نشې مې یو د څه لوښ کار درو څه لوښ کار کیږي خو خو سره چې روم شو د ښکارم زی په کار نه نه شو اول پر اساب څه سره کړی بل څه سره وی سره د پیزا ساتي او دوم مې په ټول بدن باندې تاثیر کړی بیا زه چې ما زخمی ام ډېر څنګه یې مرمه لګیدم دا وسم څنګه مرمه په اناش کې باندې درې په پرانی کې باندې عملیات سو ما څه سو اچا کو ګندل زه زخمو دې نشه ډېر زی پکړ تقریبا خامخ سره کړو اس په ورس تقریبا یو پنځه سکار کې چې کوس نه هم تللی ورنی په اړه دې خو وس نو څه چې ما پیسې نه لرم چې ولر سم کوس کاروبار مر څه سو کړ کینه مر څه کې چې بار نه کی په منځ سره یو نه څنګه سو کې چې بار نه کی ایسا ای ول سه نه موټر نه بل په نیم نیم کې ماز ماس دی زه نه شپ خاطر ولا په شی معنی کوي دا کباره بولی په پیسې بولی چې به دا موټر ولاندې و اخبار زیب نشد من پیدا کوی دا دوره دی دره سوا سلور سوا تر پنزه سوا پنیم پیدا کوی می وینیم سر بم پر دوری ورکوی انوری بم پر نشه ورکوی
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست موتاجین تا نور خلکو دیر پوستک پناروغوی اخته کیجی؟ په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو.
معتادین چې په کوم ځای کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سور رنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، بلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد چې اخته دي، په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بلته انتقالی او غینه بلته انتقالیږي. په یو می امر دردانی دي چې دوی ته انتقال لګي، کوم ساحه کې چې پیچګاری کوي، د تمنګ کیموسس وی وی د جلد کم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې او تورواله د پوسکی مل سره چې بل اخر د پوسکی لاندې کوم واز د شه د غواز ته انتقال لګي، وغینه غوخه او ډوکی ته بل اخر د ساحه د عضو د منځتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب داخله کې مجموع دوینه کې، او مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي، چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي، او هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې به غزاین وګره، غزاین چې وګره ولا زخم کیږي، دا غي د لارم د دې یو خلاص ساحه د میکروب د انتان د پر جوړوي. دوی مردار ځای نه کوسي کې په ډیرانونه کې اوسي کې په خیرن وبو کې اوسي کې چې هغه وبو کې ماشيشته ساري امراض غیزي کیشته خپل د پیچکاری استعمال د یو نابل مریض دوی که زیات انتقالیږي، دوی خیرن مواد نه استفاده کوي، خوراکي خیرن مواد نه، اخیرن یوبونه دوی استفاده کوي. مجموع کې دا ټول دی باش کیږي چې معتادین ډېر دی جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د زهرا په نوم ومیرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلورو وړو ماشومان سره له ځان سره بیاي. دا چې زهرا ولی پولیسو بوتلا او اصل کې ست صد دا په ډرامه کې وورو.
خیر و خیرات خوراک خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنا
وقت زی دادل تا چکایی تی ناسته
کندیم بیوز لکزیم یو خیر و خیرات دولاو ما
کماندان صاحب دیماشمان تا گورا سوما تیز باران اوری طول پا بول هم دی خشتی دی و دوی بی هم نرا بیدارا کیگی
خواه ماشمان خود سوم را شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب آقا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بی کهی زما بیچار اگه ماشمان خود کمزوری دی دلوگی نه طول اوراز بی دی
و دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دمی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دوم ماشمان خود سترگی رانی دی فرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خود در دویل چی کمزوری شیوی دی دوی خوب هم دست دی
دا سنگ خوب ده تا پرانو سترگو خوب لیده لی بی
کماندان صاحب دا ده زی هر چی خوراو ما خود دوی ایچ نبیداره کیگی بیخیل کمره چی
دیختی هم دا خود بیخیل کمره چی وی
زمون بیچارگان اولادون خوب پا جواندونی هم لکمره چی وی جواند خود پشتدارو خلکو دی من کلا پا جواندیو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول اورز دلتا ناسته یو چغی وحی نستره کیگی او نغای رازریگی دایو کال کیگی چار اورز دی پا دی چاو کیوینم
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چه سوالو نکم چه شای اخرو
گورده چیر دادای
گور می آل نه گور نلرم دی سرک بغالا جوان که وما
دراغ موایا خام خات خبرشتا اشرفه
بله کماندان صاحب
بده خزا که خام خات فساد شتا دا خزا لماشومان و سر موتر تا پورتا که جوزیتای بوزو
سامان کماندان صاحب مخیشا
کماندان صاحب تاسیز بنگ بیچارا گانا نت سغوالای امراست خونه که ویرا سرا ناقا مزوروی اوزیت مولی بیایی ایت سگونا مو کریدا
مگستا با برا که معلومات لرو که رختیا بگوناوی بیرتا مو خوشی کهو
مخ که شدیر خبری مکو علا پورتا شا موچرتا
قماندان صاحب اوزیت مولی بیایی دل ترا تو ویا چی گنا می چدا لخدای ویره گی خوشی می گی قماندان صاحب اوزر در تا کوام پلاو در تا غلاو ما خوشی گی
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو سی قماندان صاحب دا دغه ماشومان د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا قماندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کیدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي خط ودرېږه زه اکبرخان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبرخان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبرخان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه راسره پرته ده په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه د راسته وم تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قماندان صاحب همداسې به وکړم
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان